مشال ریڈیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دی. به هم بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې ریپورټونه او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا د مومند قبایلي ضلع یو شمیر مشران وای د بایزو تحصیل ګڼو سیمو ته د وسلوالو ورتګ خلک پر کډو مجبور کړی دی. د کرمی د روغتیا څانګې چارواکي وای یاد سیمې ته پر وخت د ضروري دوایانو نه رسیدو له کبله لږ تر لږه 50 ماشومان مړه شوي دي. او د افغانستان په یولس ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ناروغي ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین ترسره کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د مومند قبایلي ضلع یو شمیر مشران وایي د بایزو تحصیل ګڼو سیمو ته د وسلوالو ورتګ خلک پر کډو مجبور کړی دی. دوی وایي دې سیمې ته د ناقانونه ګرځول سوې ډلې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ورغلي دي او یو شمیر کورنیو د ویرې له کبله کډې بار کړې دي. یو ځایي قبایلي مشر ملک زیارتګل عثمانخیل د ډسمبر پر 2 مشال رډیو ته وویل چې دې خلکو ځکه وار له مخه کډې کړي دي چې د پخوا په څیر بیا ونه ځپل سي. یو بل قبایلي مشر ملک سنوبر خان بایزي مشال رډیو ته وویل په سیمه کې یاد په امنیت هیڅ باور ورنست نو ځکه خلک باریږي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نور سیمو کې هم خلک د وسلوالو له فعالیتونو سر ټکوي. خو صوبایي حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. د کرمی د روغتیا څانګې چارواکي وایي یاد سیمې ته پر وخت د ضروري دوایانو نه رسیدو له کبله لږ تر لږه 50 ماشومان مړه شوي دي. د دوی په وینا کرمی ته د دوایانو په رسیدو کې ځکه ستونزې دي چې هلته ورغلي لارې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوي دي. د پاکستان ډان او اکسپرس ویبپاڼو په کرمی کې د روغتیایي او انظامي چارواکو له خولې خبر ورکړی دی چې دې ماشومانو د کرمی په مرکز پړچینار کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د دوی په وینا دا له هغه راهیسې ده چې د نومبر په پای کې هلته د شیا او سنیانو ترمنځ د خونړیو نښتو له کبله لارې وتړل سوې. د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه د ماشومانو مړ کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو وایي چې په یاد سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې کبی. د یادونی ورده چې د نومبر پر 28 په کرمی کې د شیا مسافرو پر یو کاروان تر برید وروسته فرقیزی نښتې پیل سوې وې چې تر شاوخوا 9 ورځو روانې وې. په دې نښتو کې له دواړو غاړو تر 140 زیات کسان وژل سوي او تر 200 زیات ټپي سوي وو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پر یو کور د پاکستانی پوځ لخوا د ډرون توغندي پریوتو په نتیجه کې 15 تنه ژوبل سوي دي. د ځایي خلکو او استخباراتي چارواکو په وینا دا پیښه پرون د میرالی په موسیقي کې هغه مهال رامنځته سوي ده چې له ډرون څخه توغول سوی توغندي په یو کور کې پریوتې دي. د دوی په وینا په ټپي سویو کې 2 ماشومان، 1 ښځه او 2 نارینه شامل دي. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي ریاست په زمشویو ضلعو کې یوازې د خپلې ګټې کارونه کوي. د یاد اتحاد یو مشر زرغون شاه افریدي د دسمبر پر 2 مشال راډي ټول دوی فکر کاوه چې په خیبر پښتونخوا کې له شاملې دو سره به پر مختګ وکړي خو د په وینا داسې ونه سوه.
انزمام چې وو یقینا مونږ ډېر زیات پر امید وو د غنا چې یاره دا به مونږ د ترکې دور کې د ایجوکیشن په دور کې په هر یو شي کې به نو مونږ به ترکې وکړو خو ریاست چړای خپل شي کوي د تانه جوړوي کلی جوړوي دا اکسایز ټیکنیشن دا ټول د خبرې دا روغل د بدقسمتۍ نه د ریاست یو داسې سیستم او دغه وکړو چې په جرګه باندې د خلکو اعتماد نشته دی او عدالتونه چې داسې چې انصاف تکاغه نه پوره کیږي.
خو له یادې سیمې د قومي اسمبلی غړي او په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اقبال افریدي په دې اړه مشال رډي تول چې د خیبر له ولس سره پر سویو ژمنو به عمل کیږي. د خیبر په ګډون ټولې قبایلي ضلع په 2013 کال کې د پاکستان په اساسي قانون کې له 15 بدلون سره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سوی وي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبی پر ضد د القادر ټرست مقدمه پریکړه اوروي. د یادې مقدمې وروستۍ اوریدنه د دسمبر پر 13مه د راولپنډي په اډیاله زندان کې د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا کړې وه. نوموړي د درغلیو په دې مقدمه کې خپله پریکړه خوندي کړې وه او ویلي وو چې د دسمبر پر 23مه به یې اعلانوي. په مقدمه کې پر عمران خان او دغه پر میرمن تور دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یا د مځکو کاروبار کوونکي ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیونه برطانویو پاونډونو ګټه رسولې وه او په بدل کې یې ترې د خپلې ادارې القادر ټرست لپاره مځکه اخیستې وه. خو عمران خان او دهغه میرمنې بشرا بیبی ویلي چې پر دوی لګول شوي تورونه ځکه بې ځای دي چې د دوی په وینا القادر ټرست یو خیریه اداره ده او د ګټې لپاره نه ده جوړه شوې. د افغانستان په یولس ولایتونو کې له نن څخه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو کمپاین ترسره کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دسمبر پر 23مه په یو بیان کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به څه باندې 4 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کالو کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې یو ماشوم هم پولیو نه دی وهلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په روان کال کې تر اوسه په دې هیواد کې د پولیو 25 ناروغان مخې ته راغلي دي. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان د کرکټ لوبډلې په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې هم کوربا جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. پاکستان د باران له کبله 30 اورونو ته ټیټه سوې لوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او د 9 لوبغاړو په سر یې 300 منډې وکړې. په جواب کې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي په 23م اوور کې د 241 منډو له جوړولو وروسته اوټ شو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سم راځو د ریپورټونو پر لور. د خبر پښتونخوا تر یو شمېر نورو سیمو وروسته اوس د مومندو د بایزي تحصیل خلکو هم پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دې هلته د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د دې سیمو یو شمېر مشرانو مشال رډي ته ویلي چې وار له مخه ګڼ شمېر ځایي کورنۍ خلک کډه شوي چې د دوی په وینا هلته د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ورغلي دي. د دوی په وینا خلک ځکه وار له مخه کډي نور سیمو ته باروي چې د پخوا په څیر بیا ونه ځپل سي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نور سیمو کې هم خلک د وسلوالو له فعالیتونو او نامنیو سر ټکوي. صوبایي حکومت او امنیتي چارواکي وایي دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د بایزو تحصیل مشران وایي د ځینو کلو نه خلکو د یاري د وجې کډې کړي. هغوی وایي چې د مهمندو د یاد تحصیل په ځینو کلو کې وسلوال ورغلي نو خلک یېریږي چې لکه د تیرو وختونو په شان ورځپل شي. دوی وایي همدغه وجه ده چې هغوی د راتلونکي ممکنه خطرې نه وړاندې د سیمې نه ووتل. په بایزو کې د یوې پخوانۍ امن کمیټې مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل په خبره خلکو کډې کړي. ده زیاته کړې چې دغلته خلک وړاندې هم کډوال شوي اوس یو وار بیا کډه بارېږي.
نو دا وخو د دې خبرو د جهادونو د جنگونو نه په افغانستان کې څه جواز شته او نه په پاکستان کې شته. او دا جنگونه خو خلکو هم دومره برداشت او نور چا کې برداشت نشته چې دا جنگونه به څه وخت پورې کیږي. خلکو دې امید تلو چې بیا به نه جنگونه راځي او نه به طالبان راځي او نه پریشون نه راځي. اوس چې بیا دا مسله پېښه شوه نو خلک بالکل نا امیده شول. ولته چې کومې آبادۍ خلکو روانې کړې وي هغه ټولې شاته ورته ولې او لګې دې کډې کوي او راځي. نو زه په ورځ باندې تلی وم، په هغې ورځ باندې د شمشان شپږ کډې رالې.
دغه تحصیل د مومندو په مغربي پوله د افغانستان د ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده. دغلته د ځایي ولس آبادی په تیر عسکري پریشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کې هم بې کوره شوي وه او زیاتره خلک یې واپس خپلو سیمو ته نه دي لاړ. د شندري بایزو اوسیدونکي ملک سنوبر خان بایزي مشال رډي ته وویل سیمه کې د امنیت په وضع هیڅ باور نشته چې ګنې خفه پاتې شي،
ځکه چې مخکې هم دغه شانتي متاثره شوي وو او هغې کې هم د حکومت څه نظر ورته نه و کړی. دغه شانتي چې کوم کورونه وران شوي وو هغه په خپل مدد باندې واپس آباد کړي وو او بیت خپل نوی ژوند شروع کړی وو. هغه نوی ژوند چې کوم دی هغه اوس بیا د بربادۍ طرف ته روان دی. که موږ ګورو منظري چې نه او دغه شانتي شمشاو جوړوبی دره او دغه شانې ډبرزی ګلما میټۍ سوران دره دا علاقې چې کوم دي ټول د ذهني د بولاندې دي او تحصیل بيزو کې په هر قوم کې او په هر علاقې کې کوم دي تحریکین چې کوم دي هغه شتون لري. منګه دا درخواست کو منظم اپریشن پلان کوي او د دې او د غزه کې د دې د شتون ختم شي.
د بایزو د کلیوال کونسل اول بلدیاتی چیرمن ملک نور الله بایزي مشاد رډو ته ویل سرکاري انتظامیه شته او هغوی هم د امنیت ته ټینګ ساتلو کوشش کوي خو بیا هم خلک یې ریدلی.
خو هغه ځای کې چې ځایي کم چارواکي دي مطلب دا دی او سرکاري لکه مطلب دا دی انتظامیه ده نو هغوی چاله مطلب دا دی هر خلکو ځایي خلکو له ډاډ ورکوي چې یاره مطلب دا دی څه نشته دی او تاسو کډې مه وړئ. خو بهرحال هغې باوجود هم ډېرو خلکو کډې کړي دي او حالات ټیک نه دي.
دغه سیمو کې وسلوالو د شتون په حواله سره د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود هم ویلي چې دوی سیکورټي ادارو سره د حالاتو د قابو کولو لپاره په رابطه کې دي. د خالیف ورځ د مومندو قبیلې د غټې جرګې سره پیښور کې د ملاقات وروسته ریاض محسود میډیا سره په خبرو کې زیاته کړي
مومند میں ویسے تو حالات ٹھیک ہیں لیکن کچھ
ہسے خو مومند کې حالات سم دي خو بیا هم ځینې داسې ځایونه نشته چې مونږ غنو چې هغه تګنی حالات خرابون کې راغلي دي. په دې لړ کې مونږ د ټول مومن قام سره مشوره وکړه د دې مخنیوي کېږي چې مومن د دې مرض زفا کړی شي او خلک کاروبار وکړي دلته امن راشي او خوشحالي دي. هم وي مومن کې د اپریشن ضرورت خو نشته خو ځینې ځایونه بیا داسې شته چې د اندېښنې وړ دي هغه به صفا کړو
انشاءالله ان کو هم صاف کریږي.
بایزی تحصیل د غلن هیډ کوارټر شاوخوا 40 کیلومتره فاصله کې په مغربي اړخ آباد سیمه ده. هغه د ولس ځای روزګارونو کې د کروندې او د سیمې د غرونو نه د سنگ مرمرو کاڼو وستل او خرڅول دي. د دغه مشرانو خبره که خلک کډوال شي هغوی به په بندوبستي سیمو کې په کرایا کورونه نیسي البته روزګارونه نشي کولی او مجبوره به وي چې مزدوري وکړي.
مشال ریډیو ته ورځ د جنوبي وزیرستان خبر ضلع اوسیدونکو د دسمبر پر 2 مشال ریډیو ته ویلي چې پوځ یا په کلیو باندې توپو او مارټر ګولیو استعمال پیل کړی دی چې په وجه د دوی په وینا خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د تحصیل سره روغې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویل چې پوځ یا په ضلع کې د عام خلکو پر کورونو د توپونو او مارټر ګولیو استعمال کوي پوځي چارواکي دا نه مني. اشتیاق مسید په دې اړه رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په کلیو د توپو ماټر ګولې استعمال شری کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سره روغ مشر شیرزاده مسید په دغه برعکس ویایي
اپر وزیرستان د مسجد په علاقه شې حالات ډېر خراب دي. د فوز او د اسلامواله دالې په مان شې افسوس خبره ده چې په دغه شې د دغه په مان شې د ځینا وشي یا ښاړه جوړه شي دغه په مان شې و عام عوام ته دغه د تکلیف راکوي د دواړه طرفه او نقصان هوي راکوي. په 13 شپه په اپر وزیرستان د مسجد په علاقه شې ماکین تنګي بودین ځای نشتا بدر په دغه علاقه باندې ګولاباري شوې ده. د پاکستانی فوج دے طرفا چې باغ شه ماټر توپ دغه استعمال شوی.
د سویلی وزیرستان ضلع یو بل مشر ملک سید انور ویایي چې د پوځ له طرفه د سیمې په کلیو د توپو ماټر ګولو استعمال په باراکشه و د سیمې مشرون د ضلع او صوبې پوځ مشرونو سره به خبرې کوي.
د فوج سره په بدر شه په ماکین شه په سره روغک شه په لاداک شه څلو ریټن معاهده وکړلې چې فوج او سیویلین ابودی ته ماټر توپ دا نه ولي. خو د بدقسمتۍ نه چې کله داسې نه خوشګواره واقعیا وشي چې یخته میشتیک نه وي هغې میز مزمت کوي پابندې میز لباد وي نو فوج ورچک شي په سیویلین ابودی باندې پېپې ماټرینه ګلابارې شریکو په زر کې رېده شي چې میز په دا باندې سیاسي اتحاد چې کوم د اپر وزیرستان جوړ شوی دی دا میټینګ وکړي او د مسجد کوم یوه برپور جرګه وغوړي پاک شو د میز مطالبه د آی ایف سی یا د کور کمانډر وي چې میز یخ سره مذاکرات وشي چې دا اپریشن خو ډېر زوړ شوی دی. اپریشن آلریډي ایریا کلیر شوی وه نو ویس چې دوله ته دهشتګرد روغلل یا طالبان روغلل او تاسو سویلین ابودی ټارګیټ کړو د وزیرستان د پوره دا شی قابل برداشت نه دی. کی مزید
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د پوځ چارواکیو له طرفه د سیمې په کلیو د توپو ماټر ګولې استعمال په برعکس لیاسه هم ویلې شوې نه دي. خو د سویلی وزیرستان پر زیر انتظامیہ و چارواکی د نوم نو شولے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پورا د وسلاولو په خلاف پوځ هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مې اوریدل چې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد یو عدالت نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرسټ مقدمې پریکړه اوروي. دغه پریکړه یا د عدالت د ډسمبر پر 13 خوندي کړې وه او ویلي وو چې نن به اوروي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان راسره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته ووایسته چې دغه مقدمې پریکړه چې عدالت ویلي د نن به اعلانوي، په دې مقدمه کې دې څه تورونه څه پورې شوي دي په عمران خان باندې؟
سلام تاسو ستاسو اوریدونکو ته. که تاسو اجازه راکړئ، اول خو څنګه تاسو وویل چې عدالت نن اجتماع شته چې دا اعلان کړي، او په خپله باندې د عدالت لخوا د پاکستان تحریک انصاف قانوني وکیلانو ته ویلي شوي هم وو چې هم نن، یعنی د ګل په ورځ 10 بجې شاوخوا کې به دا فیصله اعلانوي، لیکن دا فیصله تر دې وخت اعلان شوې نه ده. او بل داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د پی ټی آی وکیلانو ته بیا وروسته یو خبر ورکړی شوی وو چې امکان شته دا پریکړه نن اعلان نشي. نو بهرحال دغه یو ګونګ غوندې حالت دی. اب وکتل چې آیا نن دغه فیصله اعلان کیږي او که نه. خو دا کیس د دې اهمیت نه اول که تاسو ویم چې عمران خان په 9 مئی چې کله نیول شوی وو په 2023 کال کې، نو هغه هم د دې القادر ټرست یونیورسټي یا د پوهنتون په بنیاد نیول شوی و. دغه هم د هغې اهمیت ده چې بیا وروسته ډېرې مظاهرې هم شوې وې. او تاسو ته بیاد چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د فوج د محکمې د عدالت لخوا چې کوم 15 پی ټی آی کارکنانو سزا، نو هغه هم لکه هغه د 9 مئی واقعات چې عمران خان نیول نه وروسته هم په دې القادر ټرست کې اوس به راشو. القادر ټرست ته القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دا د حکومت د پی ڈی ایم چې کله حکومت جوړ شوی وو هغه وخت کې دا کیس هم درج شوی او په عمران خان باندې دا کیس خود قومی سیاست بیرو لخوا د نیب لخوا درج شوی وو. الزام پیدا دی چې عمران خان او ته بحریا ټاون چې کوم په پاکستان کې یو لوی د پراپرټی د ځمکو چې کوم اداره ده، د هغې لخوا په پنجاب کې په جیلم کې دغه القادر ټرسٹ یونیورسٹی ته ځمکه ورکړل شوې وه شاوخوا 2500 کناله، چې عمران خان او دغه میرمن بشرا بیبی د دغه ټرسٹ القادر ټرسٹ ټرستی دي. یعنی ټرستی معنی دا چې څوک د چا دپاره پیسې یا جایداد د هغې مسؤلیت او ذمواري واخلي. نو د حکومت دا دعوه وه چې د بحریا ټاون او د عمران خان ترمنځ یو معاهده پټه شوې وه، په هغې به هم لږ وروسته مختصر خبر وکړم. د هغې په بنیاد عمران خان ته د حکومت دا دعوه وه، تور و چې د یو رشوت په توګه دا ځمکه ورکړې شوې وه چې عمران خان په دغې باندې یونیورسټي جوړه کړي. او د پیسې چې د بحریا ټاون خبره ذکر راغله چې په سپریم کورټ کې په ملک ریاض باندې د بحریا ټاون چې کوم مالک دی په هغه باندې دا تورونه وو چې هغه په ناقانونه توګه پیسه د پاکستان نه بهر وستله. بیا سپریم کورټ او بل دا تورو چې په کراچۍ کې په ناقانونه توګه باندې ځمکې اخیستې وې، سپریم کورټ د دغه کیس کې بیا بحریا ټاون سره معامله وکړه چې هغه پیسې چې کوم په لندن کې رد کنګل شوې وې، منجمد شوې وې، هغه پیسه به پاکستان ته راځي. هغه پیسه چې پاکستان ته راغله د حکومت دا یو دریځ او موقف وو چې هغه فیصله باید چې مرکزی خزانه ته تللې وې، خو د حکومت دا تور وو چې هغه پیسه عمران خان چونکې حکومت وو چې کله دا پیسه پاکستان ته راغلې وه، نو په زیره دي چې هغه د سپریم کورټ د حکم مطابق هغه تلې وه مرکزی بینک ته یا حکومت پاکستان ته یا ریاست ته یا د سپریم کورټ هم یو اکاؤنټ دی هغې ته. نو دی دا وایي چې د عمران خان په هغه پیسو کې چې کوم سپریم کورټ په هغه نه غوښتې وې د ملک ریاض نه، هغې په هغه کې ایډجسټ کړې. یعنی هغه پیسې عمران خان د دغه ځمکې اخیستو په بنیاد باندې هغه پیسې مرکز ته لاړ نه، ریاست ته لاړ نه، بلکې هغه د هغه باندې چې کوم واجب الادا پیسه وه په ملک ریاض باندې هغه فیصله شپیته عرب روپے اپاغي کې ور کړې وي.
دا صاحب د عمران خان او د میرمنی موقف څه دی په دیړه؟
او دا سوال ساسو ځکه مهم دی. پلسم دسمبر چې کله پر راول پینډه جیل کې د عمران خان او دغه د میرمن چې دواړه موجود هم وي دغه خلاف کله کیس کړی. عمران خان په دې باندې خبره کړو, یو دای خبره کړو د عمران خان چې دا کیس چې دی دا د خلاف او د کورنۍ خلاف د سیاسي مقاصد لپاره, سیاسي اهداف لپاره, د انتقام لفظ هم استعمال کړو داغه لپاره دا کیس در شوی دی. دې دا وی چې دغه ځمکه یا دغه چې کوم ورکړی شوی ور کده ټرسته دی تر د نه دته نرد کورنۍ ته څه ګټه او فایده رسېدلې ده. دا د عمران خان دویمه خبره, عمران خان دریمه خبره دا کړې وه چې کله د حکومت په اپریل 2022 کال کې لری شو نو د خلاف ځینې قضیې ځینې مقدمې درج شوې وې چې په هغه کې د الکار د ټرسټ ومنو د موقف ته چې دا فقره د بدنامۍ لپاره خو دې پکې دا خبره هم کوي چې دغه مقدمات د الکار د ټرسټ او یا نورې د دا وینا ده د عمران خان چې دا سیاسي حکومت پی ډی ایم د شهباز شریف چې کومه حکومت وو او د فوج د سیکیورټی اسټابلیشمنت ذکر هم په دغه د 10 دسمبر په خبرو کې کړو چې دا دی په مشترکه توګه د خلاف درج کړی دی چې دې په سیاسي توګه باندې بدنام کړي او د نوم بدنام کړي.
نو تیر خان صاحب د دې پریکړې اهمیت څنګه لیدل کیږي؟
اهمیت خو به ذکر
مهمه ده.
اهمیت خو به ذکر که عرب پریکړه راځي اهمیت به عمران خان لپاره ذکر وی که هغه سپیناوی کیږي نو هغه تورونه به لری شي ځکه چې عمران خان څنګه ما وویل هم په دې کیس په بنیاد نیول شوی وو روستو چې کله د دې کیس کې هغه ونیول شو نور کیسونه په هغه باندې درج شو نو په دې باندې چونکه په دې باندې تور لګېدلې دي او الزامات پہ لگی دری دی چدرا پیسې د خپل ځان د پراغست دی او خزانه ته نقصان رسول دی نو کدی سپیناوی کیږي خو بیا در پر ډیر خدي او چې څنګه دا کیس لګتا اوس بیا دوی چې د دې د فیصله چې تاسو څنګه وویل دا خوندي یا محفوظ پاتې شوی و تشپی پورې د دې کیس سمات روانو نو دلته بیا دام شکونه پیدا شي چې آیا څوک چې عمران خان ته سزا ورکول غواړي ممکن نه شي هغه مختل جدا کار پاغ شي ځکه بیا جج اعلان کړو پاغ شپه باندې دو ورځې وړاندې دا فیصله بدنه ورول کیږي خو اوسه پورې لا حالت نه لرو. اهمیت دې لپاره دی کې عمران خان باندې سزا ورته کیږي نو دغه لپاره به بل مشکل پیدا کیږي او کو سپیناوی کیږي بری کیږي نو دغه لپاره یو ښه راتلونکي لپاره به یو ښه فیصله وي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې تاسو ته د القدر ټرست مقدمه په اړه خبرې کولې.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته اوریدونکو. مشال ریډیو هر کال د کال په پای کې تاسو ته دغه سی بیلابیل تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د کال په اوږدو کې د رامنځته سوو پیښو تفصیل وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په پای ته رسیدونکي 2024 کال کې دې ته کتنه کړې ده چې د پاکستان په عدلیه کې څه تیر شوی وو. راځي چې رپورټ یې واورو.
2024 د پاکستان د عدلیه په خاص توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ څو مهمه پریکړې وکړې چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرېوتو. د یو چیف جسټس د کار موده پای ته ورسېده او نوی چیف جسټس وټاکل شو خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 26 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منظورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او هائی کورٹ ججان ټاکی یعنی جوډیشل کمیشن آف پاکستان د هغې په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بینچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې په ټاکنو کې برخه واخیسته. خو وروستو په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بینچ په اکثریت رایې سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن آف پاکستان ته یې امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي. اگر چې پریکړه تر اوسه عملي شوې نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو ځکه چې د 26 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو لپاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کومه دې کې ودا د 26 آئینی ترمیم چې کوم شو دې سره دا وشو چې د عدالتونو هغه بهي دانچا هغه سټرکچر چې دی بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سے چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقہ کمې دیشي یا قابو کولې شي. سپریم کورٹ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو ورکې دا آئینی بینچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بینچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وای تاسو.
پخوا به په چیف جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناستې و، خو د شپږویشتم آئینی ترمیم نه پس د درې ججانو نومونه جوډیشل کمیشن اف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت دی. نو هغه ترې د خپلې خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په یوویشتم اکتوبر د چیف جسټس قاضي فیض عیسی د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن اف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په دویشتم اکتوبر د سپریم کورٹ چیف جسٹس وټاکلو. دغه شان د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنو لپاره په ملک کې په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسٹس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. او سم یو بل رپورټ، د خبر سیاسي مشران وایي چې دوی په خبر پښتونخوا لګېدو مطمئن نه دي. دوی وایي چې کله شامل دل نو ریاست ورسره ژمنې کړې وي او اوس یې نه دي پوره کړې. بل پلاو له سیمې پارلماني استازي وایي چې له دې سمو سره سوي ژمنې به پوره کیږي. تفصیل یې فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه پردي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته یو شمېر سرکاري ادارو اختیار ورغځېدلی، خو تر اوسه یې ولس لپاره څه نه دي کړي او چې کومې وعدې ورسره شوې وې هغه هم پوره نه شوې.
انضمام چې و یقینا مونږ ډېر زیات پر امید وو دغه غنا چې یاره دا به مونږ د ترکې دور کې د ایجوکیشن په دور کې پاره او شي کې به نومونګ به ترکیو کو خو ریاست چي راي خپل شي کوي خو عوامي پبلک شي چي دا پر منظر ام باندې نور درمي خپل دل کې دا تانه جوړوي کلی جوړوي دا اکسایز ټیکنیشن دا ټول د خبره دا روغل چې سالانه 110 ارب روپي خولې نه سی غنر کوي منی نه د بد قسمت نه د ریاست یو داسي سیستم او د غو کړو چې په جرګه باندې د خلکو اعتماد نشته دی او عدالتونه چې داسي چې انصاف تک غت نه پوره کیږي.
د جمهوریت تحصیل چیرمن عظمت خان پردې وای چې خوښه درې کال پوره شول چې هلته بلدیتی انتخابات شوي او ځایی حکومتونه جوړ شوي، خو تر اوسه اختیارات او فندونه ور نکړای شول او له دې نظام هم خلک نه هلی شوي.
بلدیتی انتخابات شوي دي ته نن پورې نه یو ویسیتا نه چیرمن تا یو تم یو پیسہ فنڈم نه ملاو. مونږ په خپل کورسو باندې سي نه با نه د وفاق نه او نه د دغه حکومت نه کی پی کی نه د مونږ دفتر هم سب پورې فال نه ای نه کمپیوټر شته نه پکې سټاپ شته و نه د دفتر په ځای ده. بس هسې ناست یو. دا یخنی ته وګوره، د ماشومان ټول بیمار دي او دا څلور ګنټې بجلی مونږ له یقین وکړه که پوره راکوي.
د جمرو د ملک بارک شاه کوکی خیل ویل چې کله د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت اختیار ور وغځېده او ضلعي نظام پکې عملي کړل شو، نو سرکاري ادارو د دوی قدرتي وسایل په خپله ولکه کې واخیستل او په مرحله واره توګه یې ترې قبضه کړل.
وازی مونگا پا جنگلات باندی قبضه وکڑا، پا میدانیاتی قبضه وکڑا، مونگا یه سمران نکرنو لگا کم ایڈی پیز بیا و سم دقا شونده این نم پرگدی در درنی وکڑی دوید بینیمی میشتی توسو تاو پتای با بگوری که آقا ام مونگ پا حال نشو نی مونگ واپس پریخو کورونه مونگ رون کرل ارچی مونگ دار پا دار کرل بول از کالا پاس مونگ خپل علاکه تا نپرگدی نه قانون شتا نه عین شتا خو مونگ دروج فتا زمشی یارد بس سلام آباد سلام آباد وی و پیسی و توسو لدیر رسی و ترکی و کورونه وی و دا وی ایج فتا زمش و ده بس دا داد و دا بدنامی شروع شوی و بس داس یو جنر تنگ شوی چه مونگو چه ارمانه دا پاکستان چور پریخ آو چه دا بل ملک تریاد دا جور شوی و.
خیبر زلینا دا کامی اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریڈیو تا ویل چه قبایلی زلو اپ خاص اتوگا خیبر زلی خلکو لپارا چه کم پرمختیایی کارونا اعلان شوی په هغه با عمل کیږي او د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره به قبایلی ولستا څه زیان نه رسی.
سوله تر کې 30 کې مونږ اعلان شوی دي اب سر تر سي د تر کې عمل پودريږي نه او دا به ان شاء الله منطقي انجام لرسيږي په دې کې چې کوم لوکل ډپارټمنټ دي کا سي ان ډبلیو دي او کا نور د لوکل ګورنمنټ دي اب په کې یو کردار ادا کوي او زموږ کوشش دي چې قبایلی عوام اسوده شي په دې کې چې کوم د زخاخیل او د باړې او د تیرا چې کوم په کې چې ښه شوی دي ان شاء الله په غیبا من او ان عمل کېږي او دې ته به خپل حقوق ملويږي
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې هلته پخوانی اف سی آر نظام ختم شوی او اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی او قبایلی ضلعو ته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې هم نمائندګي ورکړل شوې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په بیا بیا ویلي چې قبایلی ضلعو ته به په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو مراد میلاو شي او د دوی حیثیت به هم د نور بندوبستی ضلعو سره برابر کړي. فرحت شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوښتا اوریدونکو سم د خبرونه نیمای تر رسیدلی او د دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال امریکا وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ پښتنو سیمي وتلي شخصیت سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی او بیا ورسره په موجوده حالاتو وسره هم غږیږو. نن نن سره د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې مرستيال پروفیسور ډاکټر عامر رضا صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. ډیره مننه
ګل صاحب زما د پروگرام کې د میلمه جوړولو لپاره او تاسو د اوریدونکو ته زما आवाज رسولو لپاره
ډیره مننه. تاسو نه ما ته پته ډاکټر صاحب تاسو کلاسونه هم وی او د پهنتون هغه کارچاري هم داسي وی او کله شان تاسو منګه بیل بیل خبرونه کوم راځي د بهسه د سیاسي تزیه نگار په توګه مانی خو کله شان منګه اوریدونکو ته وی چې تاسو کمی سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی وی.
جی ډیر مننه. جی ډیر مننه. زه په خپل جی زما تعلق د بنو سره دی. زما مور د وزیرستان دا والد صاحب مې بنو سره دی او دا غین ورستو بیا ما زیات جوان چته دا په پېښور کې کړی دی. سکول مې په پېښور کې ویلې دی. کالج یونیورسيټي بیا سپې اسلام آباد کې قائد اعظم یونیورسيټي کې بیا تر دا غی نورستو خدای داسې موقع جوړ کړل چې زه بیا امریکا ته لاړم د پی ایچ ډی لپاره. یو یو وظیفه یادېږي جو سکالرشپ یادېږي د فلبرایت په نامه باندې نو پاغي باندې لاړم د امریکای په خار باستن کې مې سبق ویلو او بیا دا غین ورستو بیا راغلم دا غین وړاندې مې په خبر پوهنتون کې چې څنګه تاسو زمونږ اوریدونکو ته پاول کې دا خبره وکړه د دین وړاندې مې دلته سبق خودلو په خبر نوسته کې بیا د پی ایچ ډی د مکمل اولو نو ورستو بیا راغلم. د دې نه علاوه په دې خپل زمونږ په دې سیمه کې زمونږ په ولس کې چې کوم خبرې وي پاغي کې کوشش دا کوم زیات نه زیات برخه واخلم ځکه چې خیال مې دغه دی چې د یو پروفیسر پوهان خو بزانت نه وایو خو د یو طالب علم په تور باندې چې بنده سمره برخه غستې شي په دې مباحثو کې سمره د خپل طرف نه د خپل وس په مطابق چې سمره د خیر خیګړې خبره کولې شي دومره ضروری دی. جنزا لګوندې
ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې زموږ په سیمه کې تاسو خپل چې څنګه ځان معرفي کو چې د بنو او وزیرستان دواړو سره تاسو تعلق لري زمونږ په سیمو کې اکثر زمونږ مهندی پلرونه دا یو خواهش وی چې خپل زوی نه ډاکټر یا انجینیر جوړ کړي. نو تاسو سره هم داسې څه شوی کنه؟
زه خو به داسې نه وایم چې زمونږ د ډیر اول نه زما مورکه چې کومه نو هغه سره چې دا خبره کوله نو دا غي دا پی ایچ ډی ډیره خو خو دا به وی وی یره تاسو سبق وایي خیر زمونږ ځان تن کو کډ ولې نه که تاسو د پی ایچ ډی پورې ځان ورسوي نو دا غوا او جی او بیا ما خو تاسو ته ذکر وکړلو چې دا کومه پی ایچ ډی چې بیا خدای په ما وکړه نو ظاهر خبره ده دی خو وس خو ما یا زما والدین نه لرلو خو هغه پایښ او هغه دعا کله دیش بیا دې زه ته مونږ رسول یو نو داسې زمانه یادېږي چې مونږ خامخا سره د ډاکټرۍ یا د انجینرۍ یا زه خوښمنو مې یا مې کور والا خوښمنو رجحان
کم اڑخت
والی دا سیدا خبر لگا ڈیرا مناسب کتابوں ڈیر زیاد شوقین ہوں جی لکھا دا سے پخبل اخلا بندہ سو ہوئی جی دا سے اوم جی چپ دے دا صدر کے یو کباڑی بازار دے
بالکل بالکل بالکل
سنری جمعہ تا مخامخ نمونگ جی پا دے پیخوار صدر کے اسی دونو ما بچے کتاب واخستو نو بیا د دین شاته دا پټلې وې دا غینه خو زمو کورنو نو بیا بزه په دې پټلو کې روانو مو دا کتاب بم ویلو بیا جی دغه کې دغه پېښور کې ارکایوز لایبرری د تاسو په پیژنې په خبره
بالکل ایم پی اے هاستل سره عجایب ګر سره بالکل
جی جی بالکل جی بالکل جی د دې ممبرشپونه ای کې په دوه زنانه ناشته وي خدای د ماشومان سیکشن کې زما ممبرشپ هغه برانه تنگ وي نو دروغ به راته وي دا کتاب چې ته دوه یو سه نو دا بیا ست نه روړې وي دا زموږ قانون دی او ما ته پته و نو خو ما په سبا بیا دوه کتابونه اورل نو دا شوق مې لرلو جی دا ریډینګ سره مې شوق و دا غي په وجه باندې بیا دا چې کله دې فیلډ راغلم نو ماته ډیره زیاته فائدہ راکړل او شوق مې دغه وایي چې کوم زموږ د سوشل ساينسز دی تاریخ ته د دې طالب علم پاتې شوی ما
کتاب ذکر
نغمان دا خبر وکړل چې راته د کتابونو ته ناس تستا پخپل باندې زیات د خو کتاب کم دی نو مزه پدی سوچ مجبور کړم چې تاسو نو لګوندې ما پدی هغه پخپل مزغو کې سره کار کړی دی یو کتاب جی مونږ د لټریچر خبر وکړو نو چې کوم کتاب زما ډیر خوښ شو د هغه نوم دی 100 ایئرز اف سولیټیوډ دا ګابریل ګارسیا مارکوز یو دغه پورچوګیز ژبه کې دا کتاب اوریجنل لیکل او بیا ورسره ترانسلیټ شو ما په انګلیزي کې ویلې دی نو هغه مې په لټریچر کې مې یعنی پدی پدی اوس وخت کې مې دغه ډیر زیات خوښو د دې نه علاوه چې کوم کتاب مې اوس په دا وایم چې پدی تیر ورځو کې مې کوم ویلو او خوښ مې شه یعنی په سوچ باندې مجبور کړم هغه دغه یو کتاب دی جان گرین دی او رائټر نوم دی
جان گرین
کتاب نوم دی او جی دا کتاب نوم دی انتروپوسین ریویوډ نو دا نان فکشن دی خو جان گرین دا
او دا فکشن زره کې جان گرین چې دی بالکل
او جی او جی خدا یو کتاب چې کم دی دا نان فکشن لیکل دی او زما دا لیکلو طریقم او هغه یعنی هغه چې کوم موضوعات او هغه مډیر زیات خوښ شو نو دا اوس په دې تیر روزو کې چې کوم کتابونه ما په خپل باندې ولوستل نور مې هغه ټول کتابونه خوښي چې کوم داسې څه خبره وکي چې دا هغه خبره باندې سوال وشت کی چې کوم خبره زه په ډیر پوښ ولاړم نو کته زما په خبره پوښ وي
بالکل
کوم خبره باندې زما ډیر پوخ ایمان دی او یو کتاب زدا سو اوینما یا اوما چا یو داسې خبره وکړي چې هغه زما نقطه نه خو ما په دې سوچ مجبوره کی چې یاره زه دې سوچ سره یعنی که و سره مکمل اگری نم شم خو زما خپل سوچ خوځي نو په دې باندې په داسې کتاب باندې ډیر زیات خوشاله یم
د مشال لرونکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور پونتون کې د سیاستیاتو سانګي مرستیال پروفیسور ډاکټر عامر رضا صاحب ملمنه یو ورشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضر وو
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
د دمیرسو ډاکټر عامر رضا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو ډاکټر صاحب کله شانی څنګه تاسو خو ډیر یو مفصل خبره وکړه تاسو د پاکستان د سیاسي حالاتو نه هم ډیر زیات خو ژور خبرې په پاکستان کې کوم دن سبا یو رجحان ګورو په موجوده وخت کې د تیرې سمودې رایسي په پاکستان کې چری هم یو سیاسي ګوند راپاسي او هغه مظاهره کوي هغه کوم ګوند هم یې یو ځانګړی ګوند نه یادوم خو زیاتره یو رجحان دا هغه شبې دی چې هغه مظاهری په دغه بدلی شي په تشدد باندې بدلی شي او په دغه معنی پخوانی او وسنی هغه کی پولیټیکل چکم سیاسي چکم دارین دي مظاهری دي هغه ته تاسو څنګه ګورئ د پخوا پرتله
جی زه ډیر ښه دی دا ډیر خپل سوال هم دی او زمونږ ډیر لوی مسله هم دا زه چې کله سوچ کوم چیرې په پاکستان کې د هغه دوه سیزونه کم کې دي شي چې زمونږ د ملک مسره بهتر شي او زمونږ ژوند د مسره ښه شي نو یو زه دا شمارم چې سیاسي استحکام چې ستاسو پولیټیکل سټیبلټی وایو دا ډیره زیاته ضروری ده او دویم شی چې ست موږ سکیورټی وایو چې عموما زمونږ د ژوند حفاظت زمونږ د ماشومان او د زیونو د امنیت چې کوم دغه زړه ډیر زیات مهم شمارم. استاد سو سوال چې دی د امد د دوه سیزن سره تړلې دی چې یعنی د سیاسي عدم استحکام هم جوړیږي امد د خبر سره او بیا بدامنی هم جوړیږي د څنګه چې ذکر کړو په دې حق لږی یو خو اول ز دغه خبره اوس ما په دې تیر کلاس کې چې د کم نه روه تلم تاسو ذکر کړو نو په دې کلاس کې مې دا خبره وکړه چې بنیادی مسئلہ دا وشولا چې زمون په خلکو کې کاغذ سیاسي ګوندونه ولې نه په دوی کې دا فکر جوړ شولو چې نظام کې دننه د انصاف د غوښتو سره ځای نشته لکه نه په خلکو په عدالت اعتبار پاتې شو نه په پارلمان اعتبار پاتې شو نه په دې ملک کې موږ سبل داسې اداره پرې خوستله چې زه دا وایم چې یاره زه دې تشددونه کوم زه دې لارې سړک ته راونسم خو دغه ځای به زما خبره واورېدل شي او ما ته په دې خبره باندې انصاف ملو شي. ما خلکو ته چې زه دا تاسو څنګه خبره وکړه چې موږ سیاسي ګوند پروموشن نه کوو او زه سوال دا کوم چې موږ یو سیاسي ګوند ته ګوته نیسو چې ردوی روزي او بیا لارې بندې او دغسې. نو ما ورته وی چې را تاسو د سیاسياتو طالب علمان نه زه تاسو نه دا پوښتنه غواړم چې تاسو دا وایئ چې یاره دغه سیاسي ګوند چې موږ پرې ټکونه کوو دوی له تاسو څه مشوره ورکوئ چې که دوی دا نه کوي نو دوی دې څه وکړي که دوی دا شماري چې دوی سره ناانصافي روانه ده نو د هغوی سره بیا د دې جواب نه و او د دې جواب ما سره هم نشته دی چې که زه دا ووایم چې یاره دا هر څوک شي یا زه دا ووایم چې یاره یو هغه څه ته چې موږ رایټس موومنټس وایو د خپل حقوق غوښتونکي چې کوم مختلف موومنټس دي په دې ملک کې که زه هغوی مانه دا سوال وکړي چې یاره پروفیسر صاحب ته خو موږ ته وایئ چې ته مره وزه لارې م بندوا ته نور تشدد مکوا نو زه څه وکړم بیا دین علاوه چې زه ورته وایم چې عدالت ته لاړ شه به ما پورې خاندي چې یاره د عدالتونو کې چې سر روان دي لکه ستا دا خیال دی چې دا به ما له سره کړي که زه ورته ووایم چې یاره الیکشن ته ودرېږه نو بیا ما پورې خندا کړي چې یاره د الیکشن کې چې کوم الیکشن کمیشن کوم کردار پاتې شي زموږ د ادارو کوم کردار پاتې شي د دې نه وروسته به ما له الیکشن سره کړي. نو یو خو بنیادی خبره د دې نظام کې دننه هغه چې کوم د مفاهمت ځای دی هغه مونږ بند کړ چې کوم د تشدد نه علاوه د خپل حق غوښتو ځای دی هغه مونږ په خلکو باندې بند کړ. نو یو خو بنیادی
خو ډاکټر صاحب دې زما یو پوښتنه راځي هغه دا چې یو ماب یا هجوم یا یو د سیاسي خلکو راغونډیدل دې کې فرق بیا څه دی؟ کوم ګورو زیاتره هغه داسې دغه چې هغه ماب شي هغه د دغه مشرتابه معلوم نه او هغه یو ګډوډي رامنځته کوي نو دې بیا هغه څه دی لکه کوم ګورو سیاسي هغه خو به داسې نه دی کنه؟
جی جی بالکل سمه ده. ما صرف دغه نفسیات تاسو ته واضح کولو کوشش کولو چې دا خبر راځي د کم زینه باقی زدا نوې مشهره د دې یعنی دا بیا د دې په وجه باندې خبره جایزه ده. مطلب مې دا دی چې دا لاره د دې زینه جوړ شي چې خلک دې ته مجبور شي اوس باقی بیا راشو تاسو هغه بلې خبرې ته دا غي جواب اوس داسې درکومه چې دا د کلچر د کلتور دا غه طریقه به موږ څنګه بدلو د دې ټولو نه غټه خبره چې دا دغه ده چې دا سیاسي ګوندونه چې دي دا د یو بل برداشت کول او پیژني او د هغه یو کوشش په پاکستان کې خلصتا صبح یاد دی د میثاق جمهوریت په نوم باندې د بینظیر او د نواز شریف ترمنز په لندن کې د مشرف په دور کې دا شی وشو
2018 کال کې بالکل وو
بالکل جی بیا د بده مرغه چې کم خلک اوس نن ګیله کوي دوی ام اغه سیاسي مفاهیمت ته پاغه وخت باندې د انارو او داسې لکه بدل نمونه او تواخستل او اغه سیاسي مفاهیمت چې دغه د یو بل برداشت کول او کم کوشش چې وو اغه ختم کړو اوس هم په اغه مفاهیمت نه کېدل خپل احکار دي نو تر څو پورې چې سیاسي ګوندونه دا اونې مانی چې را لکه یو به حکومت کې بل به اپوزیشن کې بیا چې څوک سړی اپوزیشن تراشي نو د دې دا مطلب نه دی چې دا د ملک دښمن دی یا د خلکو خېګړه نه غواړي. ما اوس هم دا خبره کوله چې را دا مثال زده وې چې را پکې واحد خو سړی ما یا زما دا چې کوم ګروپ ته دا ټول نه خدي او دا نور ټول خراب دي نو ما اوس هم دا خبره کوله چې دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعامل نم نه ثابتې چې هغه د فتح مکه نه ورستو د مکه د فتح نه ورستو دا هغه خلک کوچ د یعنی د زمونږ د سیاسي لیډران چې کوم زمام مخالفین وي یا د بل مخالفین وي دا خو به د مکی د کفارو نه هم بد نه کنه دا غینه خو هم زیات نه کړي نو چې هغه د هغه مفکور ته تیار وو نو زه څنګه خپل مخالف چې کوم دی چې په ما کې خرابې دي په دکم خامې دي د سر دی زه پورې زم نو دا غوونه خبرې دي ما خو اول خبره چې تاسو وکړه په دې وجه باندې وکړه چې یعنی د خلک راوځي ولې موږ د غلار د خلک مجبور ولې کو او بیا تاسو خبره ټیک ته چې هغه بیا چې وزل راوځي بیا خامخا ما وایلی ستاسو خبره لاړه یو هجوم جوړ شي او زه خو عموماً خو زه داسې یعنی هغه سپیکولیټیو خبره نه کوم، په اندازو خبره نه کوم، خو ما ته معلومیږي داسې چې کله کله د سیاسي ګوندونه غواړي دغه چې لکه داسې بدامنی جوړه شي، ځکه چې هغه په وایي چې په شهر کې خیر وي، ځکه چې تر څو پورې هغه وایي چې ماشوم چې ونه جاړي مور پینه ورکوي، نو هغه کیسه ده. نو دوی دغه جوړول غواړي، نو کېدی شي دا د حکمت عملې صحیح موږ سره نه شو ویلي.
ډاکټر عامر صاحب، دیکھیے که موږ وګورو د 2008 کال نه پس پاکستان کې یو سیاسي او جمهوری عمل چې دی هغه بغیر د تعطل نه روان دی، که څه هم په منځ کې ډېر حکومتونه او یو وزیر اعظم هم خپل هغه وخت پوره نه کړی شو او هغه څوکۍ نه لري کړل شو، هغې ته خو راځو. خو که وګوري جمهوری نظام ته دی هغه څومره زیان ورسو او یا د څومره مستحکم؟
جی جی، مستحکم کړه خو نه دی، زهره خبره ده دې ته زیان ورسولو. ما تاسو ته خبره غم دغه وکړله چې کوم په هغه وخت کې په دې باندې اتفاق وشول چې یو بل برداشت کوو، بیا تاسو د کال 2010 چې کوم دی دا پکې بیا ډېره هم مستاسو بیا شي تر سم ترمیم پکې وشو، ان اف سی پکې بیا د سره وشولو، د خیبر پختونخوا نوم پکې بدل شولو. دا ټولې خبرې د دې سیز نه خوي چې مونږ خپل سیزونه چې دي دا وړاندې روان کړل، او سیاست څنګه سا هغه څه ته چې مونږ میچورټي وایو هغه طرف ته روان شو. خو بیا د هغې لاره ونیول شوه هم په دې طریقو باندې، یعنی هغه قوتونه هم په دې کې شریکو چې هغې نه غوښتل چې دا پروسس میچورټي ته لاړ شي. او دا ما تاسو ته ووایي چې نن لکه پی ټی آی ظاهره خبره ده په ټارګټ دی، خو دغه پی ټی آی چې دی دا د بد مرغه په دې کې استعمال شو، او دغه سیزونه چې دي دا ریورس شو، نه د دې نه خو دې ته نقصان رسي. دا خبره بالکل صحیح ده. اوس چې په کوم ځای کې مونږ نن په خپل جمهوریت کې ولاړ یو، نو زه داسې وایم چې دا د کال 2013 کې چې کوم نظام و، نو دا د هغې نه اوس ماته کمزورې معلومیږي، ځکه چې دا لکه یوازې دا زه نه وایم، که تاسو د فریډم انډیکس رپورټونه پاکستان په حق لراوالی، نو اوس هغه پاکستان ته هایبرډ رژیم وایي، هایبرډ ډیموکراسي ورته وایي، فلوډ ډیموکراسي ورته وایي. په هغه ټایم کې هغه ډیولپینګ ډیموکراسي، پروسیجرل ډیموکراسي ټکی ورته استعمالول شي، یعنی کم از کم د عملی حد پورې پاکستان جمهوریت ته عملی مطلب دا دی چې یعنی خلک ځي ووټونه اچوي نور دغه شان. نو دغه نو مونږ په هغه په کار دا وایي چې په دې 13 کالو کې مونږ وړاندې تللي وو، خو مونږ وسته لاړلو په دې حقله د جمهوریت په حقله. اوس هم زه دا وایم چې لکه تاسو وګورئ زمونږ زه خلکو له ووټ ورکم، چې زه تاسو ووټ ورکې، زه ووټ ورکم، په دې اربونه روپۍ ولګي، ډېر وخت پرې ولګي. او په پارلیمان کې ما په تیر ډېر وخت کې داسې څه قانون نه دی لیدلې چې په هغې کې زما او ستاسو د مفاد په باره کې څه خبره شوې وي، یا د ملکي په ډېر وخت کې چې دغه ما تاسو ته ذکر وکړلو چې دغه د 13 ترمیم او بیا 15 ترمیم نو وروستو مونږ عمومي چې څه لیدلي دي، هغه دا دی چې د پلان کې دغه یو ټرم ورته ملاو شوی دی، درې کاله به ورله نور ورکو. د پلان کې چې دی د چیف جسټس ته د سره اختیار کم زیات دی، دا ورله کمول غواړي. پلان کې چې فارم سټاف ته دل نو یاره، دا خو لکه د پارلیمان او د سیاسي مسلې په کوم ځای حل کیږي، هغه دغه پلارو کې دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دا موب وایلنس په دې طریقه باندې.
نو ډاکټر عامر صاحب، د کی څنګه تاسو دا ډیر زبردست خبره وکړه چې په دې تیرو وختونو کې جمهوری نظام تا هغه رنگ هغه نه دی ورکړل شوی چې څنګه پکار وده و نه کړل، نو اوس په موجوده هغه کې کوم ګورو راتلونکي تاسو څنګه بیا ګورئ؟ ځکه کومنګ پخوانی حالات ته ګورو، نو پخوانی حالاتو کې هغه وخت سره خو هغه مظاهره یا سیاسي جماعتونو چې کوم مبارزه کوله په خپل زمانی، خو اوسنی تقاضي بدل دي، اوسنی هغه یو جدید دور دی. نو په دې کې کومنګ ګورو کده لړ مثال بدل درکما، که سویډي کوریا کې چې څنګه ولسمشر اعلان وکړ چې په ملک ماشاءالله نافذ شو، خو په سمدستي توګه مانی پارلمان را پاسید او هغه خبره لغوه کړه، د پسندستي توګه مانی ولس کې د کم سیاسي شعور دی، هغه بیا ولی هغه رنګ پاتې نه دی چې کم سیاسي ګوندونه دي کم غدي، هغه به خپل هغه سترنت ولی نشي جوړولی چې هغه رنګ هغه خپل خبري څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې پارلمان باید زما او ستا خبره وکړي پر ځای د دې چې د خلکو د واک مودې راکمي یا عمر راکمي یا د کار موداغه کوي.
جی جی، دیکھیے یو خدا دے چې زمونږ د سیاست عموماً دغه صفات شوی دی چې په شخصیتو نتاویږي، او په دې سیاسي ګوندونو په خپل هم دا کوشش نه دی کړی چې د شخصیتو نه دا خبره بهر لاړه شي. لکه مونږ د وختي نه لګیا یو، مونږ په ظاهره د پی ټی آی باندې ټکونه وکړل، خو بیا مونږ چې بل خوا وګورو نو تاسو به وګورئ چې د یو خاندان خلق چې دی دا په د ملک ټول نغټه صوبه اوس پنجاب دومره غټه صوبه ده
بالکل
چې که پنجاب ځان له کدا ځان له ملک نه دا په دنیا کې پنځلسم د ټول نلوي ملک وو غټ ملک په دنیا کې د آبادۍ په هوا د آبادۍ په لحاظ باندې او د ملک وزیر اعظم او وزیر اعلی د پنجاب دا دواړه د یو کور لکه خجو تعلق دی او بل سره بیا هم دا کور خلق یو ځای بل ځای لکه د خزانه خزانه په منسټر باندې په نورو باندې نو عموما دا داسې زیاده کورونو نه تاویږي یا د شخصیتونو نه تاویږي زه تاسو ته
یو نور سیاسي ګوندونه هم دي هغه کوم داسې هغه روان دي
دغه ټوله چې لکه ما بیا بل طرف ته تاسو ګورئ نو چې کوم فارن منیسټر دی دغه والد چې دی هغه صدر دی د ملک نو خامخا دغه په دې ملک خو دغه یو څو سیټونه دي کنه چې بهر نه څوک ګوري او وي نو یو خو دغه خو زه د دې علاوه تاسو ته مثال درکوم زه په تیر ورځو کې دلته یو څه کانفرنس روان و نو په هغه کې یو دوه درې داسې ډېر سینیئر سیاستدان نو نمونه نه اخلم تاسو هم ډیر قدر کوئ زم ډیر قدر کوم ډیر درانه خلک دي خو هغه نه ما دا پښتنه وکړه دا د الیکشن نشته مخکې خبره دا وړاندې خبره الیکشن نو شوه ما دا خبره وکړه چې آئین دا وی تاسو دا نظام جوړ کړو چې زمونږ الیکشن کمشنر چې کوم دی د انتخاب اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم کی وجه دا چې یو سړی یا یو ګوند چې دومره اختیار نه ولري چې هغه ځان لا دغه فیصله کوي نو مونږ په کې بل اختیار منکو خو ما وته وی چې کوم کله دا اسمبلی ختمې ده د الیکشن نه وړاندې نو د اپوزیشن لیډر راجا ریاض راجا ریاض او جی نو راجا ریاض اپوزیشن لیډر وو نو ما نو بیا چې په کوم ورځ باندې د اسمبلی ډیزولف شو دا غینه ورځ دوه پس هغه لاړلو لندن ته او نواز شریف صاحب سره په پی ایم ایل ان کې شامل
شو
نو ما ورته دا وی چې اوس ته خدای داسې نه وکړي چې د چیف الیکشن کمشنر مړ شي یا سبل وجه وشي د استعفا ورکړي نو بیا به ما وی چې اوس آئین دا وی چې راجا ریاض او شهباز شریف چې د یو ګوند ندی دا بدوانه فیصله کوي چې د ملک دغه الیکشن کمشنر بس وکړي نو ما دغه ورته وی چې دا سیاستدانان چې تر څو پورې دومره لند فکر لري د نظام په حواله چې یو سیز په خپل راوستو په دی وجه باندې چې په دې نظام کې هغه څه چې موږ په انګریزي کې چیک اینڈ بیلنس
وایي
چې هغه مینټین بیا هم د هغه خرابولو دپاره مغه چیک اینڈ بیلنس خرابولو دپاره بیا په خپل باندې هغه سړی ځان سره کړلو چې کوم دغه بل دی په خپل باندې اپوزیشن مشر ټاکلو ځان دپاره ټاکلو نو زمونږ دغه تاسو دغه شعور خبره وکړه د فکر خبره وکړه مسله دا ده چې د خلکو په مزغو کې موږ داسې سکینولې ده چې دا سیاست نه د دوی دپاره ده او نه د دوی په دې کې برخه ده بلکې زمونږ خلکو نن سبا ما په تیر ورځو کې په دې نیوز کې دي نکړ کوم نو هغه کې ما دا لیکلی مو چې زمونږ د خلکو دپاره ده دا سیاست چې دا تماشبینی پاتې شو چې زه دا سګورم چې را لکه څنګه دا ریسلینګ میچونه لګیا یو یو پهلوان بل پهلوان باندې ورشي نو زما په ژوند کې اثر نه ورزيږي او زما مچې را یو را پرځول ویو دی بل ګټلې نو زمون خلکو ټوټل دا تاسو ته دا ښکاري چې دا سیاسي شعور به په ملک په ملک سیاسي شعور نشته په دې کې سیاسي تماشبینی د داخلك دی ته دا سګوري لکه دا یو یو پهلوان دی دا بل بل دی چې دا به یو بل دا یو برو پر ځای نه زه به خوشاله شم نور مې زما په ژوند په دې فرق نه ورزيږي او دا هم دې سیاستدانانو په خپل ډیلینګ باندې چې په بیٹکو کې په ډرینګ رومونو کې په پټو طریقو سره د یو طاقت سره بل طاقت سره د یو نه کسان را ماتول بل نه نو دغه شی دی جی شعور به څنګه راځي شعور جی همیشه په سوشل موومنت باندې راځي دا په غیر سیاسي موومنټس باندې راځي دا په داسې مباحثو باندې راځي دا تاسو زه چې څنګه کو جی د دین علاوه جی په د سیاسي ګوند په دې کې مفاد نه چې دغه شعور په خپل زیات
صحیح مشال مرکه کې را سره ډاکټر عامر رضا صاحب ملمدې یو شند مالو د دمیر صوبې حاضرې کو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د دمیرستو ډاکټر امیر رضا صاحب سره خبرو ته د امر کو ډاکټر صاحب ک څنګه تاسو د دمیر مخی خبرو کړل سوشل موومنټس د ولسی غورزنګونو په پاکستان کې ډیر ولسی غورزنګونه دا وخت کې او تحریکونه روان دي سولیز هغه روان دي خود هغه مخه هم نیول کیږي څنګه تاسو چې بدون خو راضی خود د دې د هغه لاري راضی چې کله پاغي مهم قانون د ریاست لخوا یا د غن لخوا لګیږي بیا څنګه تاسو ګوري چې خلک بیا کوم اړخ خپلې
نو یو خبره خدا سره دی چې لکه زه په خپل باندې دا شمارم چې دا دغه سوشل موومنټ سی دی نو د دوی د پاره د تمل رل چې ریاست به حوصله افزایی کوي دا خو ځکه نشي کېدی چې که د ریاست د دوی حوصله افزایي کوله بیا به د دې اجت هم نه و، ځکه چې دا خو په هغه ځای کې په کار وي چې په کوم ځای کې دغه د دوی د کار نه کولو یعنې دغه حالات دغسې چې د دوی کار نه کول چې دغه ریاست غواړي. نو یو خو دغه دی چې لکه دا زما دپاره څه د حیرانتیا خبره نه ده، لکه که پاکستان یو داسې ملک وي چې په هغې کې دا شخصي ازادۍ ټولو خلکو ته جوړې وي، نو بس بیا خو موږ سره بیا اجت هم نه و د دغه شان کار کولو. ظاهره خبره ده په دې باندې بحث کېدی شي چې د دوی یعنی دا ضروري نه ده چې زه د هر یو چې دغه شان کوم ولسي غورځنګونه د دوی مونږ ټولو خبرو سره مونږ اتفاق ولرو، خو دغه هم ده چې مونږ ته دغه فکر پکار دی چې یاره لکه د دوی سره دا حق کم از کم پکار دی چې کوم سړی کوم خبره کول غواړي چې تر څو پورې هغه د یعنی د پاکستان د آئین په دایره کې د پاکستان د قانون په دایره کې نو هغه نه د حق نه دی اغستل پکار. نو یو خدا خبره اوس تاسو خبره وکړه دا شیره که بیا مونږ دا نه پرېږدو نو بیا څه جوړېږي؟ نو مونږ خدا وکتل دي چې کله تاسو دا نه پرېږدئ نو بیا څه جوړېږي؟ مونږ خو ځای په ځای باندې چې کوم په پاکستان کې تاسو خو چې وختي کوم د تشدد خبره وکړه د سیاسي خو دا وړوکې دغه کم تشدد تاسو خبره وکړه یعنی په روډونو باندې په جلوس راووتلو نو نه نه په کار په څلور پنځه مونږ خو تا په دې ملک کې دا کتلي دي چې په باقاعده خلک زړونو ته ختلي او جنګونه کوي. نو دا هغه خلک وو چې په څه وخت کې که دوی سره مونږ ناست وي نو نن به دې ته حالت نه جوړېدل. نو دغه شی سی جی دا لکه مونږ دا خبره دا سخته خبره ده نن نه کول غواړو نه په خدای دې ونه کړي چې داسې وشي مونږ د مزید د جنګونو نه ځای لرو نه مونږ چاله دا حوصله افزایي کوو، خو چې کله خلک نشي اورېدلی غلط یا صحیح که د هغې هر څه رایې وي هر سړی په خپله رایې باندې ډېر قایم وي د هغه دا فکر لري چې زه یو سوچ لرم نو زه وایم چې زه په خپل ځای ټیک یم نو که زه غلط هم یم ستا په نظر کې خو چې کم از کم ماله دومره حق راکړی شي چې خلک زما خبره واوري او دغه گنجایش په نظام کې دننه ورکول پکار دي. اوس هم زه دا وایم چې کوم دغسې مسلې دي د دوی حل زمونږ دغه بیکاره سیاستدانان چې دي دائم کولی شي، خو چې دوی ورته پرېښودلی شي دا چې مونږ ورپسې ډېرې بدې ردې وویلې د دې حلوم هم د دې سیاستدانانو سره دی دا بل څوک نشي کولی.
دا خبره وکړله چې سیاستدانان پخپله کولی شي چې دې ټولو مسلو حل راوستلی شي او هغه هم ورسره پلیټ فارمز هم موجود دي. ډاکټر صاحب دا پروګرام د پای شي بي هم دي خبرې خو ډېرې زیاتې دي چې سړی ورسره په دې موضوعاتو مونږ خبرې وکړي. د حل خبره ما تاسو نه غوښتله خو هغه تاسو ویلي چې سیاسي ګوندونه کدي کې تاسو څه هغه کول غواړي اضافه کول غواړي چې څه پکار دي په دې موجوده حالاتو نه یا سیاسي عدم استحکام د ناراوتو او د امنیت پر ځای کولو لپاره؟
جی ما خو دوه خبرې په دې بحث کې راغلې زبې بیا سره وکړم. یو خبره خو ما وختي دا وکړه چې د سیاسي ګوندونو د یو بل ته برداشت کولو ځای ځان به جوړول پکار. د دې زمونږ سیاسي چې کوم د یو بل سره مخالفت دی دې ته په تور سپین کې نه دي کتل پکار، ستا مونږ بلیک اینڈ وایټ وایو دې په دې کې نه دي کتل پکار. او دغه سیاستدانان رښتیا خبردار چې دانن په یو پارټي کې دین دا پرون په بل کې وو د دوی نسب بیا بیا د دوی پسند بلی پارټي ته ځي. نو دغه د اوسنه د چې کومې عوام کې خبرې پینو پکار دی چې دغه سه لګ د مفاهمت خبره د خلکو ترمنځ مو کې په دې کې اسبد خبره هم نشته نه د خرسېدل دي او نه د خپل ځای پرېښودل دي. دویمه خبره ما تاسو هم ذکر وکړلو دغه د خبره بیا ریپیټ کړم چې زمونږ چې لکه ما تاسو ته وویل چې دغه بیکاره سیاستدانان به ورته وایو مونږ پسې ډېر بدې ردې وویلې، خو د دې نه وروسته هم زه دا شمارم چې په دې ملک کې که د حق څوک آواز پورته کوي نو د دوی سره ناستې چې دی دا سیاسي خلکو ته دا ځای ورکول پکار دی چې دوی ورسره وکړي. د دې نه وړاندې مونږ کتلي چې کومې ستونزې هوارې شوې دي هغه عموم د سیاستدانانو هوارې کړي دي. تاسو به یاد شي دا د صوبې نوم به ډېره لویه مسله هر وخت به چرېدله. اوس نشته چې دا چا کړی ده دغه سیاستدانانو کړې ده. دا وختي ما د ان ایف سي خبره وکړله د اووم ان ایف سي چې کوم دا د سیاستدانانو په خپله کړې دی. په 2010 کې چې کله د ان ایف سي خبره وشوله او په دا په ګوادر کې میټینګ شوه تاسو به یاد شي نو په هغې کې هم دې سیاسي ګوندونو ماحول دې ته جوړ کړی وو چې په بلوچستان کې ډېر ښه حالات جوړ شوي وو. دا دغه نن په شان خبرې نه وې. نو دغه دې جی سیاستدانانو ته ځای پرېښود دوی ته ځای ورکول پکار دي چې دوی د یو بل سره کینی او دوی ته هم ما چې څنګه خبره وکړه یو بل برداشت کول پکار دي.
ډاکټر امیر رضا صاحب ډېر زیاته مننه تاسو دومره وخت ویستلو په دې خپل کار او ژوند او بیا په موجوده سیاسي حالاتو مو را سره ډېر ګټورې خبرې شریکې. ډېر زیاته مننه تاسو.
ډېر مننه ګلاب صاحب چې زمو روغتلم دې پروګرام ته او ان شاء الله مخکې هم تاسو سره دې پروګرامونو کې شریکې وي. ډېر مننه.
د پښتو لوګو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور پهنتو پوهنتون کې د سیاستو څنګه مرستيال پروفیسر ډاکټر عامر رضا خبرې واوریدلې. په همدې ځای مشال مرکه پروګرام رانغاوړ په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلې شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پر خپل کوربه ګولې استه اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.